عباس صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي او په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي. د ازادۍ راډیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان له لوري د ګډون کوونکو لیست نن بشپړیږي. قدرمن اوریدونکو، لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. ټاکل شوې چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون له طالبانو سره په جګړه کې ووژل شو، او د فرانسې په مرکز پاریس کې په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې لرغونې کلیسا چت نړېدلی دی. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو په پلاوي کې ښځې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل دا ښځې عادي افغانانې دي چې په هیواد کې دننه او بهر یې د طالبانو ملاتړ کړی، خو نوموړی زیاتوي چې دا میرمنې له طالب مشرانو سره کوم کورني اړیکې نه لري. مجاهد د دې ښځو نومونه وانخیستل. افغان سناتورې ګلالۍ نور ساپۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام ستاینه وکړه.
دا چې ګډون کوي په کوم مفکوره باندې ګډون کوي، هغې څه موقف لري، هغې به څه ووایي، دا موږ ته مخکې د مخکې ویلو باندې موږ هم نشو کولی پیشګویي وکړو، اما دا چې اقلا شتون لري دا یو مثبت ګام دی.
له دې مخکې یو شمیر افغان فعالانو د سولې په روانو خبرو کې د شاوخوا دو لسیزو د لاسته راوړنو د له منځه تلو په اړه اندېښنه ښودلې. ټاکل شوی په دوحه کې د افغانستان د راتلونکي په اړه دا غونډه د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې جوړه شي. د کندوز ولایت په بیلابیلو سیمو کې په تصفیوي عملیاتو کې 12 وسلوال مخالفین وژل شوي او 22 نور ژوندي نیول شوي دي. دا خبره د کندوز ولایت مطبوعاتي څانګې په یو خبرپاڼه کې ورکړی. افغان ګډو ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال چې د مرکز اړوند په ځینو کلیو کې شوي دي له وسلوالو څخه د یوې اندازې وسلو د نیولو خبر هم ورکوي. خبرپاڼه زیاتوي چې په وژل شویو او نیول شویو کسانو کې د طالبانو مهم غړي چې د دوی په وینا په ورانکارو فعالیتونو کې ښکېلو هم شامل دي، طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د ملي اردو د کنډک قومندان شیر احمد شاهي پرون ووژل شو. د 215 میوان قول اردو د رسنیزو دفتر وایي شاهي په داسې حال کې چې په لغمانی کلي کې د خپلو ځواکونو مرستې ته ور روان و له طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ووژل شو. له ده سره یو بل سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. ملي اردو وایي په دې جګړه کې طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله وښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. د یو بل خبر له مخې په هلمند کې د ملکي وګړو پر موټر د ماین په چاودنه کې د ماشومانو په ګډون 12 کسان ټپیان شوي. د هلمند د والي دفتر په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دا پیښه تېر ماښام د ګرشک ولسوالۍ بازار ته څیرمه شوې. خبرپاڼه زیاتوي چې وسلوالو مخالفینو له ګڼې ګڼې ډک بازار کې پر دې موټر مقناطیسي بم نښلولی و. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پیسو نړیوال صندوق IMF وایي د روانې میاشتې په وروستیو کې به یوه ډله پاکستان ته واستوي چې د دې ادارې د مرستو په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پاکستان د خپل اقتصادي بحران د کمول هڅه کوي. IMF پرون په یو خبرپاڼه کې وویل د چارواکو په غوښتنه د دې مؤسسې لخوا ګمارل شوې ډله به د اپریل له پای ته رسېدو مخکې پاکستان ته ولاړه شي. دا اعلان واشنګټن ته د پاکستان د مالیې د وزیر اسد عمر له سفره وروسته کیږي. عمر له پاکستان سره د مالی مرستې د پروګرام په اړه چې له ډېرې مودې راهیسې ځنډېدلی له نړیوالو پور ورکوونکو سره په واشنګټن کې خبرې کړې وې. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداري ورکوي چې د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په ټوله نړۍ کې د شری ناروغي د تیر کال د همدې مودې پرتله څلور چنده زیاته شوې ده. د ادارې پرون وویل په ټوله نړۍ کې د شری د ناروغۍ بې ساري موارد ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د دې اړوندې ادارې په خبر پاڼه کې راغلي چې اوس مهال په اوکراین، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان او همدارز د افریقا او جنوب ختیځ آسیا په څو هیوادونو کې دا ناروغي په بې ساري ډول په پراخېدو ده. شری د مخنیوي وړ ناروغي ده. او د فرانسې د پلازمینې پاریس په نوتردام کلیسا کې د اور لګېدو په پیښه کې د دې 850 کلنې کلیسا د برج چت نړېدلی دی. دا نږدې 100 متره برج چې د فرانسې له نامتو ودانیو څخه ده پرون وروسته له هغه ونړېد چې لرګین چت یې د اور په لمبو کې وسوځېد. د اور لمبې وروسته یوې بلې ودانۍ ته هم وغځېدې. د راپورونو له مخې اوس دا مهال اور کابو شوی او لوګای هم لمینځه تللی دی. ولسمشر ایمانویل مکرون ملت ته خپله پلان شوې وینا وځنډوله او د پیښې سیمې ته ولاړ. ښاغلی مکرون پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی دی چې زه هم د خپلو نورو هیوادوالو په څیر نن شپه خفه یم چې دا ځای سوځېدلی وینم. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوو. په دې پروګرام کې د ادب او هنر د اړوندو بیلابیلو مسایلو په اړه بحثونه اوریدای شئ، خو لومړی لنډه خبري برخه واورئ. د افغانستان حکومت وایي چې په قطر کې د سولې پر روانو خبرو کې د ګډونوالو لست نن یعنی د سه شنبه په ورځ نهایی کیږي. د حکومت یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته دا خبر ورکړی. ټاکل شوی چې دا غونډه چې بین الافغاني خبرې نوم ورکړل شوی د اپریل له 19 تر 21 نیټې پورې د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. له بلې خوا طالبانو ویلي چې د لومړي ځل لپاره یې د دې خبرو لپاره په خپل مراکشي پلاوي کې ښځې هم شاملې کړې دي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر اوروی.
د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړی چارواکي د نوم نشو دل په شرط تیر ماشم ازادي راډیو ته ویل چې د مصالحې رهبری شورا تر اوسه د دوه غونډې د ګډونوالو د لیست پر جوړولو په بحثونو بوختول چې نن به دا لیست ورستۍ سي. که څه هم تر اوسه د افغانستان له لوري په دې غونډه کې د ګډونوالو دقیقه شمیره معلومه نه ده، خو ویل کېږي چې له 150 تر 200 کسان به په دې پلاوي کې شامل وي. د یادې حکومتي سرچینې په خبره د کابینې ځینې غړي، والیان، د ولسمشري او اجرایه ریاست یو شمېر سلاکاران به د حکومت له ادرسه د دوهې په غونډه کې ګډون وکړي. دغه سرچینه زیاتوي د افغان سیاستوالو تر څنګ به د ښځو استازي، مدني ټولنې او رسنۍ هم په دې غونډه کې برخه ولري. په همدې حال کې طالبان هم د دې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. دوی وایي چې د دوی د مرکچی پلاوی غړي او په قطر کې د طالبانو د دفتر د غړو جوړ 15 کسیز ټیم به په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. په لومړي ځل طالبانو په خپل پلاوي کې د ښځو د ګډون خبره هم کړې ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دوهې په غونډه کې به د طالبانو په مرکچی پلاوي کې ښځې هم شامل وي. مجاهد د دغو ښځو شمیر او نمونه نه دی یاد کړي، خو وایي چې هغوی د طالبانو له مشرانو سره کورنۍ اړیکې نه لري، بلکې عادي افغانان دي چې د مجاهد په خبره په افغانستان کې دننه او د باندې د طالبانو ملاتړي دي او د اسلامي امارت د جګړو برخه جوړوي. یو شمیر افغان میرمنې د طالبانو په مرکچی پلاوي کې د ښځو ګډون یو پرمختګ بولي. د افغانستان د ملي شورا د 14مې دورې غړي فوزیه کوفي د طالبانو د دې اقدام په اړه ازادي راډیو ته وویل:
کسانی که مثلا تا 20 سال قبل اصلا
دا وی هغه کسانو چې تر شل کاله د مخه د شوزو په حضور باور نه درلود او شزی مجبورولې چې په فجی ډول نظام وسغمي، کله چې نن شوزو ته اجازه ورکوي چې د ستونزو د هواري د پلاوی غړي ووسی، یو شګام او مثبت بدلون دی. خو یو شمیر نور بیا د طالبانو د اقدام ته د شک په سترګه ګوري او وایي د قطر په غونډه کې د طالبانو له لوري د شوزو د ګډون ترڅنګ د هغوی نظریه هم مهم دي چې څه ډول وړاندې کوي. وسلوالو طالبانو وړاندې اعلان کړی و چې د قطر په بین الافغاني غونډه کې به د افغانستان د حکومت له ادرسه هیڅوک ګډون نه کوي او که داسې وکړي هم د عادي افغانانو په څیر به ګډون کوي او خپل فردي لیدلوری به وړاندې کوي، نه د حکومت لیدلوری. د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا په خپل دوهمه غونډه کې د دوه د ناستې لپاره د افغانستان سری کرشي وټاکلې. جمهوریت نظام د انتخاباتو لاله د ملي زعیم ټاکل، د شوزو حقوقو خوندي کول او د رسنیو خپلواکي، د اوربن نویت او د اسلامي احکامو د پلي کېدو څرنګوالی د دوه په خبرو کې د افغانستان لوري سری کرشي یاتې سوی دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د ماخام له او د سهار تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د ماخام تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادي راډیو اونیس پروګرام رادیوي مجله خبريږي، خو له هغه مخکې اجمل انتغوک شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
دا واشنگتن ایگزامینر رسپانډ د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو عملیاتو په اړه لیکنه کړې. رسپانډ د ډیموکراسۍ د دفاع د بنسټ د همکار بل روګیو لخلی وای د الفتح په نوم د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان خی چی د طالبانو ډله پر دې باور ده چې د افغانستان په تلس کلنه جګړه کې به ډیر زر پر افغان او ناټوز وکونو بریا ترلاسه کړي. د لیکنې په دوام د روګیو لقب له ویل شوی د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د پایل پاړه د طالبانو د خبرې شوې لامې څخه په ډاګه ښکاری چې دا ډله بل افغان حکومت سره واک شریک نه کړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلی روګیو باور لري چې طالبان د شراکت پر ځای پر افغانانو د خپل ارادې د تپلو په هڅه کې دي. بل روګیو دا هم ویلي چې د تیرو کلونو پر خلاف چې د طالبانو د بریدونو اصلي هدف د ناټو تر مشرۍ لاندې امریکایي او نور بهرني ځواکونه وو، وس دې ډلې تر ډېره خپل پر افغان ځواکونو خپل بریدونه متمرکز کړي دي. د افغانستان حکومت د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان غندلی او د جګړې پر دوام د دې ډلې د ټینګار سرګندوی پللې. طالبانو د جمعې په ورځ د دې عملیاتو د اعلان په اړه په خبرې کړې اعلانې کې 15 ځلې پر هغه څه چې دوی اسلامي حکومتداري بللې ټینګار کړي او څلور ځلې د اسلامي امارت عبارت ذکر کړي دي. ورسپانه د روګیو له قوله وایي د طالبانو دا دریز د دې څرګند نه خده چې دا ډله د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته پر افغانستان د بشپړ کنټرول د ټینګولو نیت لري. میرر برتانوي ورسپانه لیکلي چې برتانوي پوځیان له افغان سرتیرو سره د جګړې په لومړیو کرخو کې مرسته کوي څو د داعش یا اسلامي دولت ډلې مخه ونیسي. شاوخوا زر تنه برتانوي پوځیان د محل په افغانستان کې دنده ترسره کوي. د میرر رسپانې یو خبریال ګریس هویجس کابل ته تللی او په یاد مقاله کې د سترګو لیدلې حال لیکلې. د مقالې لیکوال وایي په پلازمینه کابل کې چې په سړکونو او کوڅو یې څو کلونه خونړۍ پیښې شوې او د سلګونو کسانو وینې پکې توی شوې، هر ځای کانکریټي دیوالونه ولاړ دي، اغزن سیمونه تاو شوي او زغروال موټر درول شوي. ورسپانې د برتانیا د سمندري ځواکونو د یو جنرال مټ هولمس په حواله لیکلي چې په افغانستان کې برتانوي ځواکونو ماموریت د برتانیا د ساتنې لپاره دی او دا چې ترورستان پرې نه خودل شي چې د افغانستان له خاورې په بهر کې بریدونه وکړي. وړاندې دا هم ویل شوی چې برتانیا د افغان امنیتي ځواکونو په تقویت روزنې او مشورې سره دا پوځیان په دې برلاسي کوي چې د ترورستانو مخه ونیسي. میرور لیکلي چې په سوریه کې دا جوته شوی چې داعش غواړي په اروپا بریدونه وکړي.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیوی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجله د یوې بلې غاڼې په وړاندې کول استاسې هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د سید جمال الدین افغان د سیمینار ترڅنګ د اروخادي غټي خاوري پر ژوند یو راپور برابر کړ.
ټول اندونه د نړیوال او په نړۍ کې خبر شي. مطبوعات بل لاروه چې په افغانستان
په هنر جاج کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس سیرډنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب سره د اروخادي غټي خاوري په کارونو خبرې کړي.
د خپل پروژه دفاع کړله او هغه چړنوال رتبه واخستله او بیا ماته راغله ماته ویل چې ولا زلګ مریض یم غواړم چې هند ته لاړ شم سفر لپاره زمانه اجازه واغست.
په فنکار برخه کې له ډاکټر زلمی زابلی سره د هغه په ژوند او چړنیزو کارونو غږیدلی یو.
لکه دا چې څنګه د حقوق کوټره داخل شوم د تبابت څخه بیا د سیاست